خبرونو نوتا. د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزي ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې د حمله د یکشنبې په ورځ ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه سیف د چلډرن وایي د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 1300 ډیر کسان چې نیمایي یې ماشومانو بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیمي بحران له کبله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د ختمېدو او د ماشومانو د زده کړې د مخنیوي باعث شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایراني چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي دواړو خواوو همدارس د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري وټن وشتونکي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خپره شوي راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې وټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله وه. او عراقي چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله، خو په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له ښوولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغه پرېکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یوه مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي وو چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا RSF په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندي موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 15 دقیقې بحث ته شرق لس. په دې بحث کې میلمانی دي په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور. دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پر اخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
سلامونه اونیکی هیلی تاستا د پروګرام ملما او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر 20 کلو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او په رسنۍ کې موږ ډیر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي څېره همدا رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تېرو 20 کلونو کې ډېر ستونزو سره دوی مخامخ وو، بیا هم رسنۍ ژوندي ساتلي. د طالبانو د وروستیو پریکړې پر اساس، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډېر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د پاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ لخوا نشر کیږي که د دوی په طبیعت باندې برابر و، نو هغه د پکار دی نشر سي او هغه مورد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشي کې د دوی د هغه عوامر خلاف وي، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یې کې پیسه ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتوي او دا د رسنیو پر خلاف زبې د سی وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا تر سره کیږي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. تاسو تر اوسه که څوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامرو سرغړونه وکړي څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟ ورور صاحب، ستاسو آواز ما ته نه راځي. د عقل نه پوهېږم چې ستونزه ده که مایکروفون آن کوي مې راځي. اوس هم سو
زما سلامونه تاسو ته، درانه میلمانه ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په تیرو 40 کلونو کې. دې ته لنډه اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې د رسنیو تاریخچه ته که ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړي دي. یا مو ډیر افراد کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پاره آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لرې ولاړ نه شم، په ساده ډول د تېرو 20 کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په تېرو 20 کلونو کې په رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولې بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډېر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انزور ډیر په ناوړه ډول ترسیم کړ. کی خاطرې ته پاتې نشوي خلکو پر رسنۍ هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو یا پرسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبري اعلانو ته ورتر غاړو هغه یو ډول تجارتي بڼه خپل کړ. ډېر کله پیښې لکه څنګه چې بیا رسنۍ نه کاسېدلې د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسې تر چارواکو نه رسېدل یا د چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وې هغه نیمګړتیاوي چې په حکومت کې وي په هغه ډول نه بیانېدي. یعنې د په یو ډول د ډېرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډیره د لاسته راوړنو دوره د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته پرسنل دګر کې بولو دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په دې رسنۍ او په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کیدای شي چې مبالغه مو نه وي کړي. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شو چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. که د ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو مونږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو مونږ خپل حقونه وغواړو پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو ښه که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقات را بیلوي دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلیه دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري نه تجربه لري نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري ته باید استبداد ولري ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي له چا سره ظلم او زیاتی کوي او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي غږ وچتوي طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي باید د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په لومړي ځای کې ستاسو دغه سوال ته درسم زه غواړم سوم اورید ته اشاره وکړم. په اول کې تاسو وګورئ د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړي وو تاسو ولې د چاغه ټول وادي دوی برعکس وو. دا په دې معنی ده لکه تاسو هم ورته اشاره وکړو چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوی ده. دا چې کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي، دې ته موږ وخت ته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، پخوا په نظام کې هر څه چې و موږ په رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده، هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي، او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې په پخوا نظامو کې هم ستونزه و در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزې چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون تر سره کیږي، دا په هیڅ نظام کې هم دغسې نه دی شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي، نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ګورئ په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواکي یو رقم ته د رسنیو سره برخورد لري، او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده. دا په دې معنی ده ولې چې قانون نه وي، هر یو کس، هر یو مسؤل کس، نو ځنه خبريالانو سره په تماس کې، تاسو ګورئ په ځنه ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي ورته وایي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ، ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستی. خبريالان توهینی، خبريالان تحقیری، او په ځنه مورد کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلند هم سوای ده. دا په دې معنی ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبريالان غواړي، هغوی تهدیدوي، هغوی مجازات کوي. نو د دې یو قانون نشته در رسنه په برخه کې، که څه هم خاغلی مجاهد په قرار داوزی ته وایي چې رسنه په برخه کې کوم قوانین چسته، هغه ته ځنه تعدیل پر اوستو سره دا قانون برته په افغانستان کې عملي کیږي. خو تر اوسه پورې درې کاله وته دا قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او دا قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده، ورته شریعت نوم مرکز شوی ده، او دې تر شا دوی سیاست، کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپورېږي، هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم، تاسو ګورئ دوی خبريالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنیو لپاره، تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي، د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته غواړئ، کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي، د دوی لخوا څو پورې څه هغه مشخص کس اپروف شوی نه وي، دوی ورته اجازه نه ورکوي چې پرسنې کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنې په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندېښنې چې خلکو ته دې ته حاضر کو، او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو، موږ د رسنې لخوا ولیدو، او خلک د دې چې انګیزه پیدا شوه چې دوی مکمل تغییر کړي دي. د دوی ورځ په خواني نظام اوس نظام کې ډېر توپیر شته، خو موږ ولیدو د تیر درې کالو وته خو دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دا یو سیاسي اهداف ته، سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده. زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر راډیوګانو به تبدیل کړي.
ډیر مننه ښاغلی سلیم ورور. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی، دغه کمیسیون د دغه مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري؟
بله، زه غواړم په دغه برخه کې خپله شخصي تجربه در سره شریک کړم، د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې، د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه، له اګست نه البته وروسته، کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال وم، نو زما میلمانه اکثره طبي خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي، نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا به په ټلویزیونی خبرونه کې را سره ول. زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم. زما ټلیفون یې مانه واخیست او هغه میلمانه چې د واتس اپ لارې ته بلنه ورکړې وه له دوی سره مې موضوع شریکه کړې وه، سوالونه مې ورسره شریک کړي وو، او بیرته مې د هماغې خپرونې لینک هم د همدغه واتس اپ له لارې لېږلی وو. کله چې دغه خپرونې طبیعي خبره دوی له وړاندې لیدلې وې، ټول ټکي ورسره یاداشت وو. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان دننه موږ شنون کې لرو، څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خپرونه کې میلمه ولرې؟ آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که اوس افغانستان کې دننه یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ اوچتوي، طبیعي خبره ده هغه له عکس العمل سره مخ کیږي. نو په څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قانونه چې کله دې وروسته میلمانه راوکي دا به اپروف وروسته د دوی له پهاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید راغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او د دوی تر منځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړېده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم؟ ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو، ولې که امکان لري دا کار دی وشي. وایي کومه لمونږ سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمونږ په پرتله د هغو تله درنه ده، او کله چې پریکړه هم کیږي طبیعي خبره ده ستا په حق کې به نه وي. نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوي دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړو، تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړه چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه، فعال بنسټونه، د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ده.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. دغو ستونزو ته په پام داسې یو بنسټ یا داسې یو ارګان شته چې پر طالبانو فشار راولي چې له خپلو دغو محدودیتونو لاس واخلي؟ وجدانی صاحب آواز ما اوري؟
په افغانستان کې دننه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یوازنی هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه چې تاسو آر اس اف ته اشاره وکړو، سی پی جی دی، همدغسې نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دي، که هغوی هم خپل کوششونه په کرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي، چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی تر سره کوي، کوم قانون چې دوی لخوا تطبیق کړي، د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ تخصې کوم توپیر نه وینو، او ورځ تر بله لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بله په ډیرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خوا ته د هغه بشري حقوقو نهادونه دي چې هغوی هم کولای شي چې هغوی د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي، او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه د باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دغه ستاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لارې هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي، او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي، نو هغه سره په کار دي دغه نهادونه تماس ونیسي، چې د دې لارې هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول شي طالبان دې ته اړ کې چې رسنیو پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي، رسنۍ ته د درناوي او کې احترام ورکی، او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. طالبانو په وار وار اطمینان ورکړی چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیری ډول پلان ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول مارکیټینګ او تبلیغات ورته کوي جواز لري، هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټفارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب هغو کړنو برای زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب معنویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبریال ډېر اعزاز لري په افغانستان کې دننه. ولی بدبختانه پرښتینی ډول د رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید ترسره شي، نه رسنۍ له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړای شي. زه په لنډو ټکو کې غواړم، که چېرته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنېدو یا د رسنیزو سنګرونو د بیا فعالېدو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کار په رښتینی ډول کار وشي، زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغوی کې د تغییر راشي یا داسې کارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرایه وي، د ولس ملاتړ وي، او په یو ډول ولس په رښتینی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري هغه وړاندې کړي.
ډېره مننه. ښاغلی وجدانی، طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي؟
د طالبانو یوازنۍ ډار دا ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خو دوی په اول سر کې دوی وویل چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا، حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، لکه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنی دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران څه د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه ځنه نمایشي پروژې هغه قانون څه کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري، او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس ترسره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګورئ هغوی نه تصویرونه اخیستل کیږي، هغوی نه ویډیوګانې اخیستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ورباندې پوهیږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندی نه ده چې څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي، هغه خبرونې که چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې دننه حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري چې د چوني شي څه لسنې نه خوا هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي، مونږ په یو دی باندې بل ورځ ما یو ویډیو دی دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله څه قرات کیږي په مناسب ډول هغه پاکي سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته داسې تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې موږ شریعت راوستې دي، موږ اسلام راوستې په افغانستان کې، خو په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی چې اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي که چیرې د رسنۍ لخوا خپور شي، نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډال لري.
بله ډېر مننه. ښاغلی ورور، وخت ډېر کم دی که په لنډو کې راته ووایي چې په افغانستان کې فعال رسنۍ چې دا مهال نشرات لري پر کومو مسایلو راپورونه ورکولی شي، پر کومو مسایلو نشي کولی؟ ورور صاحب آواز ما اوري؟ مهرباني.
ستاسو آواز ښه زما غږ ښه دی؟
و سم سو، مهرباني.
زما عرض ده دی چې افغانستان کې د نن چې څه د رسنیز فعالیت په نوم اوس موږ وینو، دا
ل سیستماتیک سناریو پرته نور هیڅ هم نه دی. طالب لپاره لا بیګری ده او د رسنیو په نوم حتی کېدای شي ووایي یو تور داغ دی. مسؤلیت له هیواد نه بهر رسنیو ته او له هیواد نه بهر هغو رسنیزو فعالانو ته چې په سوشل پلیټفارم مخکښ دي.
ډیره مننه.
د اوسنیو حقایقو څخه پرده پورته کول هم مسؤلیت دی او باید
ډیره مننه ژوندی اوسې. ستاسو آواز پری پری راځي. 15 دقیقې بحث مول ازادي راډیو اورید. له میلمنو مننه چې په بحث کې را سره